د ماخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو لومړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې ته زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د سولې په د پروسې په جریان کې به خبرې دوام ولري. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو د موافق لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده. او اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړي نازیه اقبال ویلي چې نور به هیڅکله څوک غږ وانه وري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوری راوړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر یو پلاوی کابل ته راشي او له افغان حکومت سره به په دې موافقه وکړي چې په قطر کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د تیلو پر صادراتو په نوي بندیزونو موافقه وکړه. سوریه د عربي اتحادیې هغه نوی پلان رد کړ چې هدف یې په دې هېواد کې د امن ټینګښت دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر یو هیئت کابل ته راشي. د دې وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي د قطر دغه پلاوی به له افغان حکومت سره دې موافقې ته ورسیږي چې په قطر کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل شي.
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم هیئت
مو هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې به له قطر څخه یو رسمي پلاوی کابل ته راشي. افغان حکومت بل دغه پلاوی سره د سولې په اړه خبري وکړي او د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه به ورسره موافقې ته ورسیږي. ښاغلی لودین کابل ته د قطر د هیئت د تګ دقیقه نیټه اعلان نه کړه، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم کابل ته د قطر د هیئت کیدونکو سفر د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره مهم وباله. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې کابل ته به د قطر د پلاوی سفر وکولی شي په قطر کې د طالبانو د خبرو په اړه سوء تفاهم پای ته ورسوي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د سولې خبرو اترو ته افغاني بڼه ورکړي، یعنې افغانان په خپلو کې دغه خبرې پر مخ یوسي. د سولې عالي شورا غړي وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم کابل ته په خپل سفر کې دا ومنله چې له طالبانو سره د سولې د بهیر مشري باید په خپل افغانان وکړي. په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو په هدف نننی انتخابات پای ته ورسېدل او ظاهر قدیر د دې جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. ظاهر قدیر د ولسي جرګې له 200 حاضرو غړو څخه 140 رایې واخیستې. د ازادي راډیو خبریال وایي د دوهم مرستیال څوکۍ ته جعفر مهدوی، احمد بهزاد او حاجی محمد عبدو ولاړو چې لازمې رایې ترلاسه نه کړې او انتخابات بل ورځې ته وځنډېدل. همداراز د لومړي منشي څوکۍ ته عبدالستار خواسي او زهیر سادات او د دوهم منشي څوکۍ ته قیس حسن او فرهاد عظیمی ځانونه کاندید کړي وو چې دوی هم ونه شو کړی د حاضر مجلس 50 + 1 رایې ترلاسه کړي. له رئیس پرته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پاتې اداري پلاوی هر کال نوی ټاکل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 400 دریزي وسلوال وژل شوی دی. لویدیز خبری اژانسونه وایي دغه حمله نن میرانشاه ته نږدې په دیګان کلی کې شوې ده. د هغه سیمه ده چې د القاعده او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د پاکستاني چارواکو له قول راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې یو توغندی هغه موټر په نښه کړی و چې مشکوک سخت دریزي پکې سپاره و. دا د روانې میلادي میاشتې له 10 را په دې خوا چې امریکا په سیمه کې د سخت دریزو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو حملې بیا پیل کړې، دریم ځل دی چې دا ډول حمله ترسره کیږي. هغه مهم شاهد چې باید د پاکستاني قاضیانو په وړاندې چې د هغې لویې رسوایي په اړه چې ولسمشر پکې په لاس لرلو تورن دی څېړنه کوي حاضر شوی وای، د شاهدي ورکولو لپاره پاکستان ته له تګ څخه ډډه کړې ده. پاکستاني ول اصل امریکایي منصور اعجاز ته ویل شوي چې کولی شي په بهر کې خپل شاهدي ثبت کړي او د پاکستان سترې محکمې ته یې واستوي. هغه ویلي له دې ویرې لري چې پاکستان ته په تلو سره به ونیول شي. اعجاز ولسمشر آصف علي زرداري پر هغه یاداخت یا لیک تورن کړی چې له امریکا متحدو ایالاتونو څخه یې د کودتا په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کړې وه. اعجاز وایي له ده غوښتل شوي چې دغه یاداخت د امریکا حکومت ته وسپاري دي. د پاکستان حکومت په دې قضیه کې له لاس لرلو انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د تیلو پر صادراتو په بندیزونو موافقه وکړه. دا د هغو بندیزونو یوه برخه ده چې هدف پر ایران د فشارونو زیاتول دي څو دا هېواد د اټومي وسلو جوړولو له مشکوک پروګرام څخه لاس واخلي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. سوریه د عربي اتحادیه هغه نوی پلان رد کړ چې هدف یې په دې هېواد کې د امن ټینګښت دی. د سوریې دولتي تلویزیون وویل دغه پلان د سوریې د خلکو په وړاندې یوه دسیسه ده. د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غونډه کې پر دغه پلان چې له مخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په دې هېواد کې له پارلماني او د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې قدرت یو مرستیال ته وسپاري او یو متحد حکومت جوړ کړي توافق وکړ. عربي اتحادیې وویل خپل دغه پلان به د ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کړي. اروپایي اتحادیې د عربي اتحادیې د نوي پلان ملاتړ وکړ. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په بروسل کې د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې وویل
I hope we will also agree additional sanctions measures on
په داسې حال کې چې موږ د سوریې په اړه د عربي اتحادیې د نوي هڅو ملاتړ کوو، زه هیله منم چې موږ به د سوریې په وړاندې پر نوي بندیزونو هم توافق وکړو. د مصر نوی انتخابي پارلمان د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. د دې غونډې مشري سابق لرونکي وکیل محمود السقا کولا او د هغو سلګونو کسانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه چې له واکه د حسن مبارک د راپرزیدو په پراخ پاڅون کې وژل شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي تر اوسه یې په دې اړه چې آیا سیف الاسلام قذافي په لیبیا کې محاکمه شي پرېکړه نه ده کړې. دغه بیان د لیبیا د عدلي وزیر علي الخلیفه آشور د تېرې اونۍ له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دی چې ویلي و لیبیا د تېرې جمعې په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څخه غوښتنه کړی و چې سیف الاسلام د په لیبیا کې محاکمه شي او دې محکمې هم ورسره منلې و. دا ورځې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مندي چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د لیږد لپاره د افغان حکومت دریز د امریکا د فشارونو له امله بدل شوی دی.
نن نه بعد به زما کوشش دی ان شاء الله د الله نوم امید دا چې
دا د پښتو ژبې د مشهورې سندرغاړي نازیه اقبال غږو چې وایي نور به د سندرو په ځای د مذهب تبلیغ کوي. او اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال وایي له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ لپاره په کار ده چې افغان حکومت د قطر له دولت سره له نږدې خبرې اترې ولري. ویل کېږي چې افغان حکومت اندېښنه لري چې ګواکې له دې مذاکراتو ګوښه پاتې شوی دی. کارپوهان وایي په دې مذاکرو کې به له افغانستان څخه د پاکستان ونډه زیاته وي. خان محمد سیند او په دې اړه نور جزئیات.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغان دولت د نخ کېلتیا په اړه اندېښنې لا پر ځای پاتې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د قطر حکومت به ډېر ژر په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د افغان چارواکو په وینا ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې د قطر حکومت یو پلاوی کابل ته راشي او په دغه هېواد کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو او د روانو هڅو په اړه افغان حکومت سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا له ځانګړي استازي سره یوې خبري ناستې ته وینا کوله، د پلاوی د راتګ نیټه په ډاګه نه کړه. د وویل
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم آیت را داشته باشیم، آیت رسمی را از دولت قطر.
هیله ده په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د قطر دولت یو رسمي پلاوی ولرو چې د طالبانو د دفتر او د سولې د مذاکراتو په حق له ورسره تفاهم ته ورسیږو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې مارک ګروسمن د دوشنبه په ورځ قطر ته لاړ او د هغه هیواد له دولت سره له طالبانو سره د سولې په حق له خبرې اترې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا هم وویل ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس کرزی به په راتلونکې اونۍ کې اروپا ته سفر وکړي او په روم کې به له ګروسمن سره د قطر د مذاکراتو په حق له بیا هم خبرې وکړي. په دې حکله ځینې افغان کارپوهان وایي چې د قطر په مذاکراتو کې به له افغانستان څخه د پاکستان ونډه ډېره وي او بله دا چې که دا مذاکرات وروستي وي نو د افغان حکومت اندېښنه نشي ورکولی. سیاسي کارپوه اجمل سهیل وایي
د قطر قطر نقش په دې خبرو اترو کې نه ده، بلکې دغه خبرې اترې د پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ کې تقریبا 50-50 سره تقسیم شوي دي. مخامخ د افغانستان حکومت پر اساس دې چې ازادي حق شو، همدارنګه د حاکمیت حق شو او دې په څنګ کې د برابرۍ حق شو، دغه حقوق د افغانستان د حکومت نه اخیستل شوي دي چې په دې کې فیصله ونیشي. نو دا به ښه وي او که چېرته دغه دفتر مخکې له مخکې نه کوم فیصله چې شوي د بندو دروازو تر شا وه او افغانستان حکومت په دې جریان کې نه پرېښودل شوی، د خامخانه د افغانستان خلک هم په تشویش دي او همدارنګه د افغانستان حکومت هم په تشویش کې پاتې.
سره له دې چې افغان حکومت د دې مذاکراتو د طرح په لومړیو کې ویلي وو چې که افغانستان ته پکې پوره ونډه او مشري ور نکړی شي، مذاکرات ورته د منلو وړ نه دي. څه باندې میاشت مخکې له قطر څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا هم کابل ته ور وغوښت، خو له نوموړي سره د خبرو وروسته حکومت بیا په یوې خبرپاڼه کې د دې دفتر له جوړېدو سره موافقه وښوده. طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لپاره په قطر کې دوی ته د یو سیاسي دفتر له جوړېدو سره موافق دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم له دې سره موافق دي چې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې لمارک ګراسمن سره لیدنه د ډیره خوه او د معاصره وبلله. د امریکا په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حمید مومند کړی ده.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې کابل ته په یو رسمي سفر بوختو، تیر ورځې د سولې د عالی شورا لغړو سره هم ولیدل. که تاسو دا ووایئ چې په دغه لیدنه کې په کومو اساسي موضوعاتو باندې خبرې وشوې؟
دا یو تعارفي او قسمان کاری لیدنه و په دا لیدنه کې اساسي ټکي همدا و چې د سولې پروسه یو ملي پروسه ده او سولې د زمونږ په هیواد کې یو اساسي نیاز بلل کېږي، یو حیاتي نیاز بلل کېږي. خو دا سوله باید تر هغه اصولو چې مونږ یې پخوا ویلی دی او اوس هم وایو، هغه اصول پر بنسټ باید ولاړه وي. هغه اصول دا و چې دا یو ملي پروسه ده، یو افغاني پروسه ده، مذاکرات هم بین الافغانی دی او مالک ده چول پروسه افغانان دی او رهبر به دا پروسه رهبری هم افغانان سره دی. دوی هم هیچ اعتراض به دا اصول که ندرلوده، مونگ سر ومنل او مونگ سر جخت تایید او تاکید به وکلل.
افغان حکومت لدیر مدیر رایس دا اندیخنه سرگندوی چه دا قطر لو خبرو لر ساتل شویده. آیا دا گراسمن سر پا لیدنه که تاسو تا دا داد حاصل شو شی پس داره با دا دغه بهیر مشری افغان لوري ته سپارل کیږي؟
باید ووایم چې دا افغاني پروسه داسې نه کیږي چې د افغانستان دولت، د افغانستان د سولې عالي شورا بیخي ګوشه شي. خو داسې خو نه کیږي، دا افغاني پروسه ده. اوس چې دوی وایي چې دا ډېر مقدماتي کارونه دي، موږ هڅه کوو چې زمینه برابر وکړو چې دا پروسه بین الافغاني شروع شي، د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په لیدرشپ کې.
قاسم یار صاحب، آیا داسې څه وویل شول چې دغه پروسه به څه وخت افغانانو ته وسپارل شي؟
دا بس وشو چې دا آسانه کار نه ده، د یو شپه کار نه ده. دا سولې ته رسیدل او مقدمات کار لري، دا لاره ډېره اوږده لاره ده. خو دوی وویل چې انشاءالله ممکنه راتلونکي دا کار به وشي چې یعنی فضا برابر شي چې ټولو افغاني اړخ یو ځای په یو میز باندې مذاکره شروع.
دغه سفر په پای کې دا اوپتیلو شو چې د قطر یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. آیا د سولې عالی شورا هم دغه پلاوی سره د لیدکاتو سره پروګرام لري؟
فکر کوم چې یو مرجع چې دی به لیدنه ولري د سولې د عالی شورا رهبری به.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یارو چې د ازادي رادیو خبریال پښتنو ته ځواب وایي. اخوا د سیاسي چارو افغان سیړونکو په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو د لیګ لپاره د افغان حکومت دریز د امریکا د فشارونو له امله بدل شوی. دغه سیړونکو وایي د طالبانو لخوا د دوی د بندي ملګرو د خلاصون او د دوی د لیګ دولو غوښتنې هم د افغان حکومت پر دریز تاثیر کړی دی.
یو شمیر افغان سیاسي څیړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مجبور و چې په خپل درز کې بدلون راولي. دوی په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د خلاصولو او له ګونتنامو څخه د بندیانو د لیږلو په اړه د افغان حکومت پخوانی مخالفت او د دریځ اوسني بدلون ته په کتلو وایي چې پر افغان حکومت د واشنگټن فشار دی. د دوغو څیړونکو له ډلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې پوسوي چې له مخالفت سره سره به امریکا هغه څه وکړي چې غواړي.
امریکایان یو متل لري چې وایي کوچنیان مکتب ته نه ځي، بیا نه مکتب ته وړل کېږي. زما باور دا ده چې افغانستان دولت پوه شو چې وغواړو نه غواړو د قطر دفتر به خلاصېږي، د ګونتنامو هغه څوک چې هلته زندانیان دي هغه به خوشي کېږي. دا مذاکره نن نه ده، له پخانه دا دوام لري. بهتر دا ده چې په اصطلاح یو پزه خمیري به جوړ کړو، دا به ومنو. دا د افغانستان په رضایت کې نه و، دا په زور کې ومنل.
د افغان حکومت د دریځ د بدلون په اړه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین دا په ډاګه کړه چې له ګونتنامو څخه قطر ته د طالب بندیانو د لیږد له بهیر ملاتړ کوي. ښاغلی لودین د شنبه په ورځ د سرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک روسمن سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. خوشاغلی ګراسمن وویل چې د امریکا حکومت له ګونتنامو څخه د طالب بندیانو د آزادولو او قطر ته د هغوی د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د حقوقي چارو کتونکي وزیر صافی بیا وایي چې افغان حکومت له دې بیرې چې امریکا له طالبانو سره کومه پټه معامله ونه کړي خپل دریځ بدل کړ.
دا دولت ضعیف دولت دی، هیڅ حکومت افغانستان خپله چاره نه لري، دننه هم مخالفین لري، موقف ضعیف دی، حاکمیت مکمل نه دی، هیڅ کار پرمخ نه شي وړلی او دوی ته بشار وي چې امریکایان دوی سره فیصله وکړي په دې تحمیل کې. نو ځکه دوی دا شرطونه منلې دي چې هم زندانیان قطر ته راشي د ګوانتانامو او هم قطر کې دفتر طالبانو ته خلاص.
تر دې مخکې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانستلو او له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالبانجانو له لیږلو سره خپل مخالفت څرګند کړی و. خو وروسته بیا سره له دې چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له خلاصولو سره خپل مخالفت پای ته ورساوه، خو د ګوانتانامو د بندیانو په اړه پر خپل دریځ ټینګار کاوه. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده. هغه په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل چې د دغه موافقه لیک له مخې به اروپایي ټولنه له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان د اوږدې مودې ملګری وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکي اونۍ اروپا ته سفر ولري او له انګلستان، فرانسې او ایټالیا سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. زبیر جمن له کابل اوروندې رپورټ لري.
په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به له افغان حکومت سره د اوږدمهالو اړیکو پر سر خبرې پیل کړي. ویګاداس اوساکا سوویل چې د اوږدمهالو همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده چې په ګډو ارزښتونو، دوه اړخیزو حقونو او ژمنو ولاړه ده. ښاغلی اوساکاس چې د دوشنبې په ورځې د علومو اکاډمۍ یو سیمینار ته وینا کوله وویل دغه شاوخوا څلوېښت مخیز موافقه لیک د همکارۍ بېلابېلې برخې رانغاړي.
It's going to be about 40 pages.
دا به د شاو خاصلويخت مخونو سند وی چې اتیا ماده به ولري. ځینې مسایل به رانغاړي لکه د بشر حقوقونه، سوداګري، پانګونه، چاپیریال ساتنه او ډېرې نورې مسالې.
خغلی اوساکاس دا هم ویل چې د دې تړون له مخې اروپای ټولنه به له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان ملګری وي. نوموړي وویل په دې موافقه لیک کې له افغان دولت نه هم یو لړ مشخصې غوښتنې مطرح شوې دي.
We will have to negotiate
مونږ به په دې اړه مذاکرات ولرو چې مشخص نورمونو او تعهداتو ته درناوی ولرو، لکه په ټولنه کې د ښځو حقونو ته درناوی. بل دا چې د دې ډاډ منول چې د اروپایي ټولنې له کمپنیو او سوداګریزو ادارو سره به هغه رنګ چلند کیږي چې له نورو ټولو سره کیږي. د دې ډاډ منول چې تاسو به داسې ادارې ولرئ چې د افغانستان تولید د خوراکي موادو له خوندیتوب نه برخمن کوي، تر څو موږ وتوانیږو چې د اروپا بازارونو ته صادر کړو او ډېر نور مسایل هم شته.
اروپای ټولنه په بیلابیل برخو کې له افغان دولت سره مرسته او همکاري کوي. په کابل کې د دې ټولنې ځانګړي استازي وویل چې دا مهال اروپای ټولنه د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره 40 میلیون یورو مرستې ته ژمنه ده. سربیره پر دې د اورګاډي د لارو له جوړولو سره به هم مالي مرسته وکړي. اروپای ټولنې همداراز ژمنه کړې چې د افغان پولیسو د روزنې روان ماموریت به د 2014 کال تر پایه دوام وکړي. له اروپای ټولنې سربیره افغان دولت په پام کې لري چې له ایتالیا، فرانسې او انګلستان سره راتلونکي اونۍ د اوږدې مودې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له دغو هیوادونو سره د افغان دولت لاسلیک کیدونکي د همکارۍ سندونه دغه دولت ته د ډاډ مهمې سرچینې بلل کیږي چې له 2014 میلادي کال نه وروسته به هم د نړۍ له مرستو برخمن وي.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د میشتې 203 تندر قول اردو په قربتوب د دغه قول اردو د طبي قمندانۍ لخوا د روغتیايي کارکونکو لپاره درې ورځنی طبي کانفرنس روان دی چې د یادې قول اردو د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې په نظامي او ملکی برخه کې روغتیايي هڅې سره همغږي کړي. لمر نیازی وربندې رپورټ لري.
د دغه کانفرنس د جوړونکو په وینا په کانفرنس کې د 203 تندر قلی اردو له اړوندو ولایتونو لیواګانو او روغتیايي مرکزونو څخه روغتیاپالو برخه اخیستي او ترڅنګ د ختیځون له 201 سیلاب قلی اردو څخه هم ورته روغتیايي کارکونکي او ډاکټران رابلل شوي. بل خو بیا د 203 تندر قلی اردو د روغتون سرطبيب بریډ جنرال ډاکټر سلطان ګل تو تاخید رسنوي ته ویل چې د خپل ډول لمړی ملي طبي کانفرنس ته چې قربتو به د ملي اردو 203 تندر قلی اردو کوي. نوموړي زیاته کړه چې د کانفرنس هم د موخې دا دی چې لوی خوا د ټولو نظامي ارګانونو ملي اردو ملي او سرحدي پولیسو ترمنځ کاري همغږي رامنځته شي او له بلې خوا په ملکي برخه کې هم له روغتیا ریاست او د دې ریاست له اړوندو روغتیايي مرکزونو سره طبي او بشري مرستې وکړي.
د کانفرنس کې د یولس ولایتونو جنوب شرق زون مسؤلیت د صحت سیمو په غاړه ده ګډون کړی ده. د دې کانفرنس هدف دا ده چې موږ پل صحی کومکونه د مختلف ارګانو سره لکه د پولیس سرحدي پولیس ملي او د سیاحت امنیت سره شریک کو چې موږ څنګه طبي خدمتونه په لرې پرتو سیمو کې ملي اردو ته پولیسو ته سرحدي پولیسو ته او ملکی وګړو ته څنګه دا خدمتونه ارزه کړو.
د دې کانفرنس په اړه د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال سادګل هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول کانفرنسونه له دې امله ګټور دي چې د ملي اردو د قلی اردوګانو اړوند روغتیايي کارکونکو ترمنځ همغږي رامنځته شي او وکولای شي چې خپلې تجربې سره تبادله کړي. دا لومړی ځل دی چې د جنوب ختیځ زون 203 تندر قلی اردو د ملي دفاع وزارت په کچه د لومړي ملي طبي کانفرنس کوربه ده. خو دا هم باید هیر نشي چې په دغه سیمه کې د امنیتي او عاجلو پیښو له پیښېدو وروسته تل د دغه قلی اردو سلبستریز روغتون د نظامیانو ترڅنګ ملکی وګړي هم په خورا همدردۍ سره تداوي کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نازیا اقبال د پښتو سندرغاړې ده چې ډیر کسان یې د غږ سره مینه لري. نو مینهوال دې منتظر وي. نازیا اقبال ویلي چې نور زه سندرې نه ویم. دا چې هغه ولې نه غواړي سندرې ووایي لږ وروسته به یې واورئ. خو اوس دا واورئ چې اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو موضوع هم وڅېړله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي
ډیپلوماټانو وایي د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د خامو تیلو او پټرولو د تولید په برخه کې نوي قراردادونه په سمدستي توګه منکړه شوې دي. خو له ایران سره په دې برخه کې لوړاندې څخه شوي قراردادونه به د راتلونکي جولای میاشت تر لومړۍ نیټې پورې په خپل حال پاتې وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګویل دا نوې پریکړه پر ایران باندې د بې سابقه بندیزونو یوه برخه ده. اروپایي ټولنه دا مهال د ایران د تیلو چې د تهران تر ټولو ګرانه شتمني ده له 500 یوه برخه اخلي. دغه راستمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د ایران په مرکزی بانک هم د بندیزونو پر پیشنهاد موافقه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل کیترین اشټن ویل د دې بندیزونو هدف دا دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په باب د اروپایي ټولنې غوښتنه جدي ونیسي. نوموړی ویل
We will be discussing and finalizing additional sanctions, particularly focused on the central bank and on oil exports.
موږ به پر ایران په خاص توګه د دې هیواد پر مرکزی بانک او د تیلو پر صادراتو پر نوي بندیزونو خبرې وکړو او هغه به نهایي کړو. خو زه غواړم تکرار کړم چې دا د ایران په اړه زموږ د دوه اړخیزې تګلارې د هڅو یوه برخه ده. د بندیزونو له لارې د فشار هدف دا دی چې ایران د خبرو اترو د پیلولو لپاره زموږ غوښتنه جدي ونیسي.
هغې ویل ایران تر اوسه پورې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو لخوا د خبرو اترو پیشنهاد ته چې په تیر اکتوبر میاشت کې شوی و ځواب نه دی ویلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گویدو وسترویلی ویل د ایران د اټومي پروګرام موضوع نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ امنیت پورې تړاو لري، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. تهران ګواښ کړی چې دا هیواد به د نوي بندیزونو په وړاندې خپل عکس العمل کې په فارس خلیج کې د هرمز تنګی وتړي. له هرمز تنګی څخه د نړۍ د تیلو د صادراتو 40% کې تیریږي. بلور ته بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې دا هیواد به سوداګریزې لارې پرانستې وساتي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وروستي راپور کې د افغانستان په اړه اندېښنې تر ډیره حده پر ځای بللې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې د ډېرېدو لاملونو ته اشاره کړې او په خبرې چې افغان حکومت په خپل غېږي کې ټوپکوالو او فاسدو سیاستوالو ته ځای ورکړی دی. دغه سازمان له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي حالاتو ته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس به هم راشم وروستي راپور ته، نازیه اقبال ته. د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړي نازیه اقبال اعلان کړی دی چې نور به د سندرو پر ځای د مذهب تبلیغ کوي. په دې وروستیو کې ډیرو سندرغاړو د کورنیو لخوا د نه اجازې ژوند ته د ورپېښو خطرونو او د موسیقۍ د ماحول د خرابوالي له وجې هنر پرېښودو. ځینې نور بیا دا کار غیر اسلامی گنی، زینی دینی علمان هم دا کار جایز او زینی نور حرام بولی. بشیر گواخ پا دیاره معلومات را طول کردی.
پر ټولنیز ویب سایټ facebook.com خبرې شوې وی تازه ویډیو کې سندرغاړې نازی اقبال ویلي چې نور با سندرې نه وای او د اسلام تبلیغ ته به مخه کوي. هغه د اعلان په دوبه کې وک
شپږو کالونو والا تر اوسه پورې ما دا فیلډ کو نن نه بعد زما به کوشش دی ان شاء الله د الله نه امید دا چې
نزار یوسفزی چې دا ویډیو یې په فیسبوک کې اچولی او په دوبی کې د پښتنو د کلتوري ټولنو یو غړی دی، وایي چې نازی اقبال د دغه کار په کولو سره ښه پیغام پرې نه خود.
کوم خلک دا ویډیو ورونه غوي کدا ډیر دینه مخ کې ډیر لوی ګناه او ډیر چته ناروا کار کو او اوس د خیر لارې ته راوخته مراشي دا مور او پلار خوردی مخ کې ومو دار دای خپل کورنۍ او خاندانی ستونزی لري په منځ کې او د هغه په نتیجه کې بشیر صاحب د دې په کورونو سلو باندې د ډیره پنت د نقصان ورسېد لکه خو دی ول رنگ دا سی ورک چې سبا کوم نوی فنکاران راځي نو یې بڑے کوي چې د سندره ویل په پښتو کې ګناره.
قاضی حسن اقیار چې په شریعت کې پراخه او لوړ زده کړې لري او په اسلام کې د موسیقي پر حیثیت یو کتاب هم لیکلی وای.
موسیقي خوږی ترنم او هر هغه شی چې په ذهن باندې په دماغ باندې خوږی لګیږي د دې تعریف د مخه نه موسیقي حرام نه ده. موسیقي په اسلام کې تاریخ لري. د صحابه په وخت کې و، د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې و، حتی په ځینو مواردو کې حضرت پیغمبر اکرم امر کړی ده چې په ودونو کې باید د سندرې وي، په ودونو کې باید دریا وي، په د هغه وخت موسیقي چې کوم رایج هغه پکې وي. دا په صحابو په وخت کې و.
نازی اقبال د سوات اوسیدونکي دا چې څه موده وړاندې د ننګرهار جاوید فضا سره واده کړی او تر دې دمه یې په زرګونه سندرې ویلې دي.
I'm not afraid.
د نازیه اقبال په اړه مو اوریدل چې وی ویلې نور به سندرې نه وي او د مذهب تبلیغ به کوي. ملیه جانې نازیه اقبال خو سندرې پریښودې خو د دې
و ما برنامه بعدی ده شروع میکنم کې ساعت 6:30 دقیقه است.
او لسو شی بی ورته پاتې دي.
بله آخرین برنامه امروز ما از رادیو آزادی با سلام دوباره به شنوندگان عزیز در نیم ساعت دیگری که با ما هستید مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در